ده مشال ډیو په روانه خبرونه کې د خپل قربا سره لمومند او د خبرونو ویاند احمد الله سلامونه منی وخت شوه 12 بجې په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګاوري په پیښور کې احتجاج او دغه راز په پیښور کې چې بل احتجاج دی پای تر رسیدلې باغی به هم تاسو ته معلومات درکوو او د شلوري نړیوال کرکټ کپ لپاره څه تیاری نو روان دي پر دې ځانګړی راپور لرو خو تر هڅه مخکې ورزو احمد الله ته چې تاسو یې سات تازه کړنی او نړیوال خبرونه وړاندې کړي
جمله د مهمو خبرونو سر دکی د ایران فوج مشر جنرال محمد باقری پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلې دي. پاکستان حکومت وایي هغه افغان زده کوونکي چې د هیواد په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي ته د ورتګ اجازه ورکړې ده او طالبانو د امریکا او اروپایي استازو ته خبرداری ورکړې که پرې بندیزونو ته دوام ورکړل شي نو دا به د اقتصادي کډوالۍ یوې نوې څپې ته لاره پرانیزي. د خبرونو تفصیل د ایران فوج مشر جنرال محمد باقری پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلې دي. د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوی بیان کې ویل شوی چې عمران خان او محمد باقری د ملاقات پر مهال خپل منځي اړیکو ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. د پاکستان ډان او دنیا ټي وي وایي د افغانستان روانو حالاتو په حق له عمران خان وویل د گاونډي هیواد په توګه د پاکستان او ایران امن د افغانستان د امن سره تړل شوی نړیواله ټولنه دی پر مده مشکل وخت کې افغانستان ایواز پرې خودو پر ځای په فوري توګه د ورسره مرستې وکړي. محمد باقری چې د دې هیواد د یو لوړ رتبه فوزي پلاوی په مشرۍ د اسلام آباد په سفر دی پرونی د پاکستان د فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلې دي. پاکستان حکومت وایي هغه افغان زده کوونکو ته چې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د هیواد ته د داخلېدو اجازه ورکړې. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان پرون په ټویټر لیکلي له 900 زیات افغان زده کوونکي چې د ویزې ترڅنګ د پاکستانی پوهنتونونو اسناد لري د تورخم له لارې به پاکستان ته واوړي. نوموړي دا نه دي ویلي چې د زده کوونکو پاکستان ته د اوړېدو پروسه به تر کوم وخته جاری وي او دوی به بېله بارډر پاس وکړی شي چې هغه هیواد ته واوړي. د اګست پر 15مه په افغانستان د طالبانو د واکمنېدو وروسته پاکستان ته لتلونکو افغانانو څخه د ویزې ترڅنګ د بارډر پاس په نوم یو بل لیک هم غوښتل کیږي. په افغانستان کې اوس هم په سوونو زده کوونکي چې د پاکستان په مختلفو پوهنتونونو او کالجونو کې سبق وایي هغه هیواد ته د اوړېدو په انتظار دي. په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلي احتجاج نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. احتجاجیان چې د پریس کلب مخې ته ناست دي له حکومته غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي، هلته د فوزي عملیاتو پر وخت د ړنګو کورونو سروې دي وکړي، د صحت او تعلیم په شمول نورې بنیادي اسانتیاوې دي ورته برابرې کړي. د ماموزو قومي اتحاد یو مشر شیرولی اورگزی پرون مشال ویډیو ته وویل
مختلف خلک راغلو خدمو کوم مذاکراتي اغاز کوم چا سره ریلیټډ دي چا سره تړلي دي غو سره موږ داسې خاص مذاکرات نه دي شوی. موږ سره دا وادي کوي حکومتي کوي ځلې انتظامي کوي خو په ګروند خمره تاسو وخی کنه.
خود حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف د خیبر پختونخوا اسمبلی غړي غازی غزن جمال چې د اکتوبر پر 12مه احتجاج ته ورغلی و ویناوی وه چې په ماموزو کې د جنگونو او فوزي عملیاتو پر وخت ړنګو شوو کورونو سروې روانه ده او څوک به هم له مرستو نه پاتې کیږي. په افغانستان کې طالب چارواکو امریکا او اروپایي استازو ته خبرداری ورکړی چې پر دوی د فشارونو د دوام لپاره د بندیزونو څخه کار واخلي نو دا به د اقتصادي کډوالۍ یوې نوې څپې ته لاره پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بارنو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په قطر کې لویدیزو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت کمزوري کول د هیڅ چا په ګټه نه دي ځکه چې منفي اغیزې به د نړۍ په امنیتي سکتور نیغ په نیغه اغیزې ولري. امریکا او اروپایي اتحادیې ویلي دوی تیار دي چې له افغانستان سره بشري مرستې وکړي خو تضمین غواړي چې طالبان به بشري حقونو او په ځانګړي ډول د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. اروپایي ټولنې په دوحه کې له طالبانو سره د خپلو لومړنیو خبرو پر مهال افغانستان او ګاونډیو لپاره شاوخوا 1 ارب یورو د مرستو اعلان کړی و. او د شلوریز نړیوال کرکټ جام لوبې بعد راتلونکي اتوار یا یک شنبه نه په عربي ملکونو عمان او متحده عرب اماراتو کې پیلېږي. په دې سیالیو کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي. د نړیوال جام چې په 2000 زیږیز کال کې په هند کې کیدونکی و د کورونا وبا له وجې وځنډول شو. دا ټورنمنټ چې 15 کاله پس کېږي په 2014 زیږیز کال کې ویسټ انډیز ګټلې و. د سیالیو فائنل لوبه به د نومبر پر 14مه په دوبۍ کې کېږي. دا اتر دې مهاله د مشال ریډیو خبرونه.
خبرونه مول مشال رادیو ورده چې احمد الله وړاندې کول. تاسو زموږ خبرونه په مشال رادیو ډاٹ کام هم اوریدئ شئ. په دې غړي کې د نور موضوعاتو ترڅنګ اوري د اورګزو د ماموزو قبیلې احتجاج نن هم دوام لري او وایي له چارواکو مطمئن نه دي.
نو زه څرنګه مطمئن شوم؟ دا مطمئن کېدو باندې هم لا سکال تیر کړو. اوسم زه آی ډی پی زم په کمپ کې یم.
د تیرا او باړې اوسیدونکي وایي چې د ورانو شوو کورونو د بیا رغولو په سروې کې ترې رشوت اخیستل کیږي او په پیښور کې په سترګو معذوره کسانو خپل پلت ختم کړ. خو دوی وایي
زمونږ دا مطالبات دي زمونږ هغه خلک چې په خوارې زاري تعلیم حاصل کو مور په مور او پلار په انویسټمنټ کو دوی ولا روزګار نه فراهم کړي هغوی له دې روزګار فراهم کړي.
او د شلوریزه نړیوال کرکټ کپ لپاره تیاری روان دي. د افغان کرکټ لوبډلې اوپنر عثمان غنی وایي
انشاءالله که خدای رضا و او باقی ژوند یو ښه شکل سره موږ یو ښه تیاری لپاره
نور هم یو شمېر موضوعات لرو. لمشال رادیو سره اوسئ. اوس هم د خبرونې لومړی موضوع څرنګه تاسو په خبرونو کې هم واردله چې په پېښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلې احتجاج نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. هغوی د پریس کلب ودانۍ مخې ته ناست دي او له حکومته غواړي چې په سیمه کې امن پر ځای کولو سره سره دوی ته د صحت او تعلیم بنیادي اسانتیاوې ورکړي. په صوبایي اسمبلۍ کې د اورګزو یو استازي پرون په احتجاج ناستو خلکو ته ډاډ ورکړ چې حکومت سره یې خبرې روان دي او مسلې به یې ډېر زر حل شي. په پېښور کې زموږ همکار طارق اورګزی پرون دغه احتجاج ته ورغلی و. د ماموزو کامی اتحاد مشر بلال الدین سرجی خبرې کړې دي.
درمن اوردونکو زه پېښور پریس کلب مخې ته ولاړ یم. دلته له پیر ورځې د ماموزو اوسیدونکي د احتجاج په توګه ناست دي. د دوی بنیادی غوښتنه دا ده چې هلته سهولتونه دوی ور برابر شي، بله مسلې دوی ورته حل کړی شي. دویمه چې کوم هلته کورونه وران شوي دي د هغې سروې دې وکړی شي او تاوان د ورکړی شي. دغې نه علاوه یو بله غټه غوښتنه دا ده چې دایمي امن دې هلته قایم شي. دا چې کوم احتجاج روان دی دا د ماموزو قومي اتحاد تر سوري لاندې روان دی. د ماموزو قومي اتحاد مشر چې کوم دی بلال الدین، هغه موږ سره په دې وخت موجود دی. دا احتجاج تاسو روان دی، تاسو سره چا رابطه نه ده کړې، مذاکرات منه دي شوي، د ستاسو په دې غوښتنو باندې چا خبره ده سر نه ده کړې؟
د سدې څه باضابطه تور باندې د مولا مذاکرات نه دي شوي. مختلف خلک راغلو پاسېدل لاړلو، خو زموږ کوم مذاکرات یې هغه کوم چا سره ریلیټډ دي، چا سره تړلي دي، هغو سره موږ داسې خاص مذاکرات نه دي شوي.
په صوبایي سیملې کې د تحریک انصاف چې کوم غړی دی غازی غزن جمال، دا خو راغلی و دغه ځای کې تاسو ډډم درکړله چې دغه ځای کې چې کوم د ستاسو د غوښتنې دي دا زموږ په ترجیحاتو کې دي. آیا د هغه د خبرې نه تاسو مطمئن نه؟
د کې داسې دي چې هغه خو هر وخت موږ سره دا وعده کوي، حکومت یې کوي، ضلعي انتظامیه یې کوي، خو په ګراوند خومره ته څه وښیي کنه. داسې دي چې که موږ هلته کوم خلک اوستلی د 20% هغه بیا لګیا دي بې تعلیمه لوی کیږي. نوی یوه تعلیمي اداره هلته دوران وړله، څه تعلیم یې جوړ کړي، زما بچي په کې سبق وایي. کومې زړې جوړې په هغه کې درې تعلیمي ادارې فعال کړي دي، روډونه یې جوړ نه کړو، واټر سپلای یې رانه واسطه خپل حق یې رانه کړی. نو زه څرنګه مطمئن شوم؟ دا مطمئن کېدو باندې هم لس کاله تیر کړو. اوسم زه آی ډی پی زم په کمپ کې یم.
دا راته ووایه چې دا ضلعي انتظامیه چې کوم غړي دي اوسم دلته تحصیلدار په دې هغه کې موجود دی، نو هغې نه هم هغه تاسو سره خبره نه دي کړې، سیده سره ویلې نه دي چې دغه احتجاج چې کوم دی دا پرېدوي او بس کینې دا خبره حل کوو؟
هریانۍ خبره همدغه ده چې تحصیلدار صاحب درو ورځونه راځي، خو موږ ته یې داسې څه نه دي ویلي چې زه یا مذاکراتو ته راځم یا څه شي ته راځم. ما خو تا ته مخکې ویل چې په ضابطه تور باندې موږ سره چا مذاکرات نه دي کړي.
نو څه د تاسو لایې عمل به وي که دا مذاکرات نه کیږي؟ تاسو مطمئن کیږي نه مخکې لایې عمل به مسي؟
موږ خو دغه فیصله کړې ده، زموږ کوم تنظیم دی په شمول د قوم خلکو د اورګزو ان شاء الله که دلته زمونږ مطالبات نه پوره کیږي نه اوریدل کیږي، صوبای حکومت ته راغلي او ضلعي حکومت نه موږ ګیلمن شوي، نو بیا موږ به انسترخار اسلام آباد پلاننګ شته سال ته موږ دا پرلت وغځو.
داو د ماموزو کمی اتحاد مشر بلال دین چیز با کمکارا تاریک ورگزیو سره خبر کردی بی ماموزو کبیلی اتجاج نن پا چلور مورسان پا پیخور که دوام لری او دویل حکومتا چه غوختن لری تاسی پا دا غربان دوی خبری واوری دی.
ل دو میلیون و نازیات خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانا خوخه کړی دا
زرګونه نورمو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
twitter.com/mashalradio
instagram/mashalradio
مشال لړیو ته غوږستی اوریدونکو د تیراو باړي هغه بغړی چې کورونې د وسلوالو ضد د پوځي عملیاتو پر مهال لنګ شوی ګیله کوي چې د ورانو شو کورونو د بیا رغول په سروې کې ترې رشوت اخیستل کیږي. وی وای انتظامی له پکار دي چې دا عمل شفاف کړي او د روپو اخیستلو مخه ونیسي. خو په تیرا کې د سروې ټیم یو غړی بیا دا تورنه ردوي او وایي دوی د حکومتي قوانینو مطابق سروې کوي. د خبر ضلع مرستیال ریلیف کمشنر نوید اکبر وایي متاثرین دې ورته درخواست ورکړي چې د سروې ټیمونو پر ضد کاروي وکړي. نور تفصیل د فرحات شینواری په دې راپور کې.
په تیره بدمنی او جګړو کې په تیره او باړه کې په زرګونه کورونه ویجاړ شوي او د دغې کورونو د بیا رغولو سروې روانه ده. خو ولسي وګړي شکایت کوي چې هلته د سروې ځینې ټیمونه د متاثره شوو کسانو نومونه لیکلو په وخت له هغوی رشوت اخلي او چې څوک روپۍ نه ورکوي د هغوی نومونه پکې نه شاملوي. د باړې د ملک دین خیل قومي تړون مشر عبدالواحد پردای مشال ریډیو ته وایي
کې خو مونږ په جاړو فریاد ستړي شو. دریمه میاشتو چې سروې ټیمونه کور پریښی دی په کالور نوستي بارزو کې سروې لوړو چې کونه خلکو لا نور کوي درې درې کاله روپۍ را سوري وي. سروې بیا چې کله شروع شي نو بالکل روپۍ اخلي. یو کور هم چاله بې روپونه نه کوي. کوله په سر چې سروې ته کوي 50,000 روپۍ پیمنټ. خو داسې شکل په داسې پیمنټ کېږي پیمنټ په داسې شکل کې کېږي روپۍ په داسې شکل کې اخیستل کېږي چې هغو دانه بغیر ثبوت هم نه وي چې یو سړی وي چې بس مو خو 50,000 روپۍ ورکړي او سر مې وکړه بس دا نه ویره نور ثبوت نه وي.
په دې موضوع را سره د تیراو باړې د متاثرینو یو مشر هاشم خان پر دې هم خبرې وکړي او دوی وویل
چې خلکو نه 50,000 چانه 60,000 چانه 70,000 چې کم ټیم دی دا پیسې اخلي ته او سروې وتا کوي او ټوکن ورکوي او چې کوم خلک پیسې نه ورکوي هغه سروې نه کوي. لکه د مونږ د خبرې مقصد هم دغه دا بالکل ډیر شکایتونه شوي دي. خو مونږ لکه عوامو لپاره دا پیلو کوچې دغه شی خبره وکړو دغه شی مخنیوي وکړو چې خلک پیسې نه اخلي.
د خیبر ضلع مرستیال ډیپټي کمشنر ریلیف نوید اکبر وای چې څوک ورته د کورونو د سروې په وخت ټیمونو ته د رشوت ورکولو ثبوت ورکړي نو دوی به پر ضد کاروایی وکړي.
بالکل مونږ دا ویلکم کوو. را دي شي مونږ له دې درخواست راکړي ښکاره دې پکې مینشن کړي چې په چا باندې دي تور لګي چې چا د دې نه غوښتي د چا په لاس یې غوښتي د چا په لاس دي ورکړي څه شي. بالکل مونږ دا ویلکم کوو. هغه دې راشي مونږ به د دې پراپر انکوایري کوو پوچ ګچ به کوو هر شي نه به تپوس کوو چې کم یو په دې کې ملوث وي هغه ته به داسې
په تیرا کې د ورانو شو کورونو د بیا رغولو د سروې یو ټیم مشر سره مو په دې موضوع رابطه وکړه. خو دوی د خپل نوم او غږ نه خپرولو په شرط د رشوت اخیستو تورونه رد کړل او وی ویل چې دوی په دې کار کې نه دي ککړ. د خیبر د بیا بحالې څانګې چارواکي وایي چې د ویجاړ شوو کورونو سروې نه پس یو ران شوي کور لپاره 4,00,000 روپۍ او نیم ران شوي کور لپاره 1,08,000 روپۍ معاوضه ورکوي. دوی وایي تر اوسه یې په باړه او تیرا کې خواوشا 11,000 متاثرینو ته د معاوضو چیکونه ورکړي او دا لړۍ به دوام لري. یو اندازې مطابق په تیرا او باړه کې په تیره بدمنۍ کې څه باندې 40,000 کورونه ویجاړ شوي. فرحات شینواری مشال ریډیو خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
بشران لډیو ته غوښتي او دونکو زو پیښور ته په پیښور کې په سترګو مزور کسان چې د اکتوبر له 11 رهیسې د خبر پښتونخوا اسمبلی مخته پر احتجاج وو پرون یې خپل پلت ختم کړ. دې نابینو غوښتنه کوله چې د ټولنې هغه کسان یې چې تعلیم یافته دي حکومت دې ورته سرکاري نوکری ورکړي او چې څوک د نوکریو تعلیمي قابلیت نه لري هغوی لپاره دې میاشتنۍ وظیفې وټاکل شي. د پېښور ضلع انتظامی سره تیر ماسوتن تر کامیابو مذاکراتو وروسته دغه نابینو خپل احتجاج ختم کړ. نور تفصیل له پېښوره د غلام بوس په دې راپور کې.
پېښور کې د تیرو درې ورځو پورې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی مخې ته په سترګو د معذوره کسانو د ټولنې لخوا احتجاجي ناسته ترسره شوه. دوی له حکومت غوښتنه کوله چې د دوی کوم کسان تعلیم یافته دي نو هغوی ته دې سرکاري نوکری ورکړي شي او چې کوم د نوکری تعلیمي قابلیت نه لري نو هغوی ته دې په سهولت د خپل ژوند د تیرولو لپاره میاشتنۍ وظیفې مقرر کړي شي. د اکتوبر په 14 نیټه د دوی د اکشن کمیټې یو غړي زیشان خان مشال ریډیو ته وویل
زمګه دا مطالبات زمګه ها خلک چې په خوارې زاري تعلیم حاصل کوم مور په مور خپلار په انویسټمنټ کو دوی ول روزګار نه فراهم کی غویل دي روزګار فراهم کی او چې کم ډیسیبل کوټه د په هغه کې دي د ویژوال امپیرډ د لپاره سپریټ کوټه مختص کی تاج ګاینده د لپاره موږ زړه زیاتې نه کیږي.
دوی 13 ورځ د خپل احتجاجي پرلت ترڅنګ د پښتونخوا د اسمبلی مخې ته سړک هم د ټریفیک په مخ تړلې وو. سو احتجاج کوونکو په دغه محل مشال ریډیو ته وویل چې سړک یې ځکه تړلې چې احتجاجي د 3 ورځو نه دوام لري خو څوک صوبایي وزیر یا مشیر د دوی د خبرې د اوریدلو لپاره احتجاجي پرلت ته نه دی حاضر شوی.
زمانو محمد صالح دی او سات سره تعلق لرم. زما اپ تعلیم دی نو دا حکومت نه مونږه ډیر زیاتې تمې لرلې. اغه زمنګ دا حساب دی چې نن درې مورز د مونږ په دې ځای کې ناس یو بغیر ټینټ نه بغیر بسترینه او ایسوک زمون خو له ناراضي.
زما بیا تعلیم سره صوابه سره تعلق ساتم حسین الله نوم مې دی او کم زم جایز مطالبات دی غیر گورنمنت پوری طور باندې اومندې او مونږه اډر راکی جاب.
زمانم خالد عثمان دی بی ایف اے دا کم کسان تعلیمونه کړی دی لپاره نوکری دغه کیږي چې کوم دا عمر دا چاچ ډیر دا دغه کنه دی لپاره وظیفه مقرر کیدا مونږه دا مطالبه ده جی.
خو بیا تیر ماسخوتن د پیښور د ضلع انتظامی چارواکو د دغه احتجاج کوونکو سره د پرلت د ختمولو لپاره په مذاکراتو کې بریالي شو او دوی سره د ضلع انتظامی چارواکو په تحریری ډول جمعنه وکړه چې د حکومت د پالیسۍ سره سم به د مازورانو لپاره په سرکاري نوکرو کې د 2% کوټې د عملي کولو سره د دوی د بیروزګارۍ ستونزه زر تر زره حل کړي. د احتجاج کوونکو د اکشن کمیټې غړو بیګا ماسخوتن د چارواکو د دغه یقین دهانه وروسته خپل احتجاج پای ته ورسولو. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
د ځوانانو ژغ خبرونه کې د ځوانانو پر لاسراوړونو ستونزو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس بیډمنټن دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومند یو ساته خبرونه په ژوندۍ بڼه د جمعې په ورځ د مازیګر په 4 بجې او په تکراری بڼه د اتوار په ورځ د مازیګر په 3:30 او د شنبه په ورځ د غرمې په 1:30 بجې اوریدای شي.
مشال لډوتا هغه کیسه اردوونکو په پاکستان کې پښتانه قام پرسته ګوندونه او سازمانونه د وزیر اعظم عمران خان په هغه بیان خپګان خودلې چې نوموړي د اکتوبر پر 11 له یوې بهرنۍ رسنۍ سره په مرکه کې ویلي وو چې پاکستانی طالبان له پښتنو جوړ یو تحریک دی. پښتنو ملت پالو له وزیر اعظم غوښتي چې د خپلې دې خبرې له عمله بخښنه غواړي. دوی وایي د عمران خان دا څرګندونې پښتانه نړۍ ته د ترګرو په توګه ورپیژني. د وزیر اعظم د دې څرګندونو پر ضد مزدور کسان پټۍ په پېښور کې مظاهره هم کړې او پښتنو ژغورنه غورځنګ ویلي په پام کې لري چې دوی هم زر مظاهره وکړي. بلخو عوامي نشل ګوند هم د وزیر اعظم بیان ته سخت غبرګون ښودلی. خو د حکومتي ګوند غړي وایي چې د وزیر اعظم له خبرو ناسم مطلب اخیستل شوی. تفصیل په دې راپور کې.
طالبان
د پاکستان وزیر اعظم عمران خان دی چې وایي تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. نوموړي دې خبرو پښتانه قام پرسته خپه کړي او غوښتنه کوي چې وزیر اعظم دې پر دې خبره بخښنه وغواړي. د ملي جمهوري غورځنګ ګوند مشر محسن داوړ په ټویټر لیکلي چې د پاکستان وزیر اعظم یو وار بیا پښتانه ترهګر یاد کړي او د هغو لکونو پښتنو په زخمونو یې مالګ اچولی چې د طالبانو په ترهګرۍ کې یې خپلوان وژل شوي. محسن زیاتوي چې په شمله کې یې قرارداد اهم جمع کړی چې پښتنو ته په طالبانو ویلو او له ترهګرو سره یې په موازنه کولو دی عمران خان معافي غواړي. د پاکستان مزدور کسان پارټۍ هم د عمران خان د یادو څرګندونو خلاف په 12 اکتوبر په پېښور کې مظاهره ترسره کړه. وایي دا ډول مظاهرې به په ټول ملک کې کوي. د دې ګوند خبر پښتونخوا مشر شکیل واحد الله وایي د مظاهرو هدف یې نړۍ ته دا ښودل دي چې پښتانه ترهګر نه دي بلکې د ترهګرۍ ښکار دي. نوموړي په 12 اکتوبر مشالډو ته وویل د ترهګرۍ له کبله لکون پښتنو ته مرګ جوبله واوړېده. کورونا سکولونه هسپتالونه بازارونه یې ړنګ شول او اوس د هیواد مشران تحریک طالبان پاکستان ته د پښتنو تحریک په ویلو سره په پښتنو د ترهګرۍ ټاپه لګول غواړي.
دروسل 12 اکتوبر
خبری شوی د لندن میشتا میڈل ایسٹ آئی رسنی په مرکه کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان وسله والا ډله د پاکستان غاړې ته له افغان پولیس سره جون کون کې پښتانه دي.
تحریک طالبان پاکستان څوک دي؟ ٹی ٹی پی پاکستان غاړې ته په پوله پرتا پښتانه دي. طالبان د پښتنو تحریک دی. په افغانستان کې له 45% تر 50% پورې پښتانه دي. خو دې غاړې ته په پاکستان کې بیا د دغه دوه چنده پښتانه دي. نو چې کله امریکې په افغانستان کې د طالبانو حکومت ختم کړ نو د دې غاړې د پښتنو مکمل همدردیانې د طالبانو سره وي. دا همدردیانې د مذهبي نظریې نه بلکې د پښتون قام پرستۍ له وجې وي. نو چې کله موږ د ترهګرۍ ضد جنگ کې د امریکا ملګري شو نو دوی د پاکستان خلاف بریدونه پیل کړل او ځان ته یې پاکستانی طالبان ویل شروع کړل.
پښتون ژغورني غورځنګ وایي نیټه یې نه ټاکلې خو ډېر زر به د وزیر اعظم عمران خان د یادو څرګندونو خلاف مظاهرې پیل کړي. د غورځنګ یو مخکښ عالمجی مسیح په 12 اکتوبر مشالډو ته وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر رول تر نیوکو وروسته عمران خان هڅه کوي چې له نړیوالو رسنیو سره په خبرو کې په دروغ ثابت کړي چې په کابل کې د امریکا ملاتړي حکومت په ختمولو کې پاکستان نه بلکې د هیواد پښتنو له افغان طالبانو سره ملاتړ کړی دی. د پښتون قام پرست ګوند عوامي نسل پارټي مرکزی ویاند زید خان په 12 اکتوبر له مشالو سره په خبرو کې بیا ویل ک عمران خان وایي چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک ته نو په 14 او بریدونو کې د زرګونه پښتنو د وجلو ذمواري ولې یادې ډلې اخیستي. نوموړی وایي طالبان د پښتنو قام پرستو خلاف دي او د دوی د ګوند سلګونه غړي یې وجلی دي. بل خو د حکومتي ګوند او پاکستان تحریک انصاف د خامی اسمبلی غړي اقبال افریدی په 12 اکتوبر مشال ډو ته ویل چې د عمران خان د خبرو هدف کله هم دا نه وي چې نړۍ ته پښتانه د ترهګرو په جامه کې وړاندې کړي. دا وایي د عمران خان مخالفین د نوموړي خبرې بغیر له سیاق او سباق وړاندې کوي چې دارنګ پښتانه ګمراه کړي.
د پښتنو د غیرت او د پښتو او د مرانې او د هغوی د دسترخان عمران خان په خپل کتاب کې ذکر کړی دی چې په هغه کې د غیرتمند قبایل په نوم باندې مشهور دي. لکه دا
لکه نه چې افغان طالبانو په 15 اگست کابل نیولې نو له هغه وروسته په سپتمبر میاشت کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان له سی این این سره په مرکه کې او بیا وروسته د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته په خپله وینا کې وویل چې د قبایلي سیمو اوسیدونکي له طالبانو سره همدردي لري او اوس یې ویلې چې تحریک طالبان پاکستان د پښتنو تحریک دی. دا ډله چې اوس یې مشري نورولی مسعود کوي د پاکستان حکومت پر ضد جنګیږي. د دوی په فکر دا حکومت د غربي نړۍ په خوخه کارونه کوي. په 2000 کال کې بیت الله مسعود د دې ډلې بنیاد کې خود.
د نوې کورونا وایرس ناروغي علاج نه لري
ورڅ خزان ساتلې اسانه کار دی. روغتیا نړیواله اداره وایي لاسونه په بیا بیا په ساده صابون مینځئ. مخ، پوزې، خولې او سترګو ته لاسونه مه وروړئ. له خلکو څخه لږ تر لږه درې ګزه فاصله ساتئ. په لاس او غیږ روغبړ مه کوئ. که څوک تبه او سر درد لري نو په کور دې کینی، د کورنۍ له غړو دې ځان لرې ساتي. په یاد ولرئ احتیاط مو له کورونا وایرسه ژغورلی شي.
مشال لړیو ته وګستئ. اردوونکو، عوامي نشل ګوند د خیبر پختونخوا په بیلابیلو ضلعو کې د ګرانۍ ضد احتجاجي کیمپونه لګولي. وایي چې د ګرانۍ له وجې عام ولس له سختو مشکلاتو سره مخ دی، نو حکومت یې د ضرورت د استعمال شیانو نرخونه راکم کړي. خو د تحریک انصاف حکومت دریځ لري چې د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره د شوو تدابیرو له امله د نړۍ د نورو هیوادونو په څیر د پاکستان اقتصاد هم خراب شوی، خو کوښښ کوي چې په ګرانۍ کابو عمومي او ولس ته اسانتیاوې برابرې کړي. په مینګوره کې لګېدلی یو احتجاجي کیمپ ته زموږ همکار نیاز احمد خان ورغلی او دا راپور یې رالیږلی.
د سوات بنګوري خار په نشاط چوک کې ګڼ شمېر د عوامي نېشنل ګوند ضلعي مشران د سړک په غاړه لګېدلي تمبو کې احتجاجي ناسته کړې. ناستې ته وار په وار عہدیداران د ګرانۍ په ضد تقریرونه هم کوي. د ضلع سوات عوامي نېشنل ګوند مشر ایوب اشاړی وایي چې د پارټۍ مشرانو په فیصله دوی هم د حکومت په ضد احتجاجي ناسته کړې.
ډېرې نورې مسلې دي، خو دا ګرانۍ نن دا چې غریب سړی بالکل د تباهۍ سره مخامخ دی او درمیانه طبقه چې دا هغه غریبانان د علاج دوایانې نشي اخیستی، بیلونه څوک نشي ورکولی، څوک ځان له چې دی کور له رزق نشي پیدا کولی، د هغې دپاره زمونږ په ضلعي هیډ کوارټر کې هر ضلعي هیډ کوارټر کې نن دا احتجاج دی د 3 بجو نه د 6 بجو پورې.
احتجاجي کیمپ نندارې کوونکی 25 کلن د خواځخیری نثار احمد وایي چې تیرو 3 کالو راسې ګرانۍ زیاته شوې، عام خلک د مشکل سره مخ دی.
د ګرانۍ ډېر بېتحاشه بوج راغی چې هغه عام سړی د برداشت نه نن سبا قابل نه ده چې هغه عام سړی برداشت کړي. چې یو سړی په 300 روپۍ باندې گزاره کوي، دا هغه نن په 1500 روپۍ باندې د هغه د کور گزاره دا هغه نه کیږي، نو آخر دا خلک بس کوي.
د سوات سره تعلق لرونکی خبریال غفور خان عادل چې احتجاجي کیمپ ته رپورټینګ ته ورغلی وایي چې عام خلک هم د ګرانۍ او بیروزګارۍ نه فریاد کوي، ځکه خلک دغه احتجاجي کیمپونو ته ورځي.
دا ګرانۍ یوازې په یو پارټۍ باندې نه ده، د ګرانۍ نه عام سړی، عام وګړی چې ډېر زیات متاثره دی، او په کار دار چې حکومت هم داسې اقدامات وکړي کی چې د عوامو د هغې سنه سره لیپ میلاو شي. روزانه پیټرول یا کوم مصنوعات چې دي یا دا پروسو نور د استعمال کم شوي چې پای کې ډېر بېتحاشه.
د حکومتي پارټۍ ملکن ډیویژن مشر او د سوات نه د صوبایي سملې غړې په ځل کې په دغه اړه مشال ریډیو ته وایي چې ګرانۍ ټوله نړۍ کې راغلی ده او حکومت دغه لپاره هلې ځلې کوي.
کله مهنګای چې تاسو ګوره په ټوله دنیا ده، کورونا دا دنیا بند شوی، داخله چې یو کارخانه بند کی میاش، نو هغه چې بیا میاش بعد کولای دا غوسه سیستمي خامہ خامہ دغه چې پاین کم کی کمې راغلې، پر روزګار کی کمې راغلې، سمره نوکران چې کار کوي هغه د پر هغه ډیسټربینګ پیدا شوی، کور کې دا هغه کمې راغلې، دا خو پوره دنیا بند او تاسو خپته راځي. دریم کال لوان دی یوازې زمو ملک نه دی، ټول دنیا بند ده، او دا غي سره سره د منګای منګ بالکل منګ هم تسلیمو ان شاء الله تعالی. مې کارو شروع کړی دی دستي د بخله با کوبري قابو بیا هم وي.
د امین شلګون مشرانو وینادا چګرانی او بیروزګاری دا وخت د ټوله صوبې لوی مسله ده، ځکه دوی په ټوله صوبې کې احتجاجي کیمپونه په دې غرض لګولي چې حکومت عام ولستا مرستې ورکړي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
د مشال ریډیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
اپ او ګوګل پلی سٹور ته ورشي،
مشال ریډیو لیکه
او ویډیا یې ډاونلوډ کړئ.
مشال ریڈیو دا سیولی کے
MASHAALRADIO
مشال ریڈیو تا وگستی او لگشی وکی دولس نیمی بجے کی دن کی دی لاغو ورستا ہم وستاس لپارا یوش میر موضوعات لرو، خو احمد الله راغلی دی نو لومبې له هغوی د خبرونو لنډی چورو.
د ایران فوج مشر جنرال محمد باقری پرون په اسلام آباد کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان سره لیدلی دی. د وزیر اعظم له دفتره په جاری شوي بیان کې ویل شوي چې عمران خان او محمد باقری د ملاقات پر مهال خپلمنځي اړیکو ترڅنګ په نورو مهمو موضوعاتو خبرې وکړې. محمد باقری له دې هېواده د یو لوړ رتبه فوجي پلاوي په مشرۍ د اسلام آباد په سفر دی. هم پرون یې د پاکستان فوج مشر جنرال قمر جاوید باجوا سره هم لیدلی دی. پاکستان حکومت وی هغه افغان زکونکو ته چې د پاکستان په بیلابیلو پوهنتونونو کې زده کړې کوي د هیواد ته د داخلېدو اجازه ورکړي. په کابل کې د پاکستان سفیر منصور احمد خان په ټویټر لیکلي د 900 زیات افغان زکونکو چې د ویزې ترڅنګ د پاکستانی پوهنتونونو اسناد لري د تورخم له لارې به پاکستان ته واوړي. په پیښور کې د اورګزو د ماموزو قبیلی احتجاج نن په څلورمه ورځ هم دوام لري. احتجاجیان چې د پریس کلب مخې ته ناست دي له حکومت غوښتنه کوي چې په سیمه کې د امن پر ځای کړي هلته د فوجي عملیاتو پر وخت ړنګو کورونو سروې دی وکړي. خو د حکمران ګن پاکستان تحریک انصاف د خیبر پښتونخوا اسمبلی غړی غازی غزن جمال چې د اکتوبر پر 12 احتجاج ته ورغلی وو وینا یې وه چې په ماموزو کې د جنګونو او فوجي عملیاتو پر وخت ړنګو شوو کورونو سروې روانه ده او څوک به هم له مرستو نه پاتې کیږي. په افغانستان کې طالب چارواکو امریکا او اروپایي استازو ته خبرداري ورکړی چې پر دوی د فشارونو د دوام لپاره د بندیزونو څخه کار واخلي دا به د اقتصادي کډوالۍ یوې نوې څپې ته لاره پرانیزي. د طالبانو د حکومت د بارانو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی پرون په قطر کې لویدیځو ډیپلوماټانو سره په خبرو کې وویل افغان حکومت کمزوري کول د هیچا په ګټه نه دی ځکه چې منفي اغېزې باید د نړۍ په امنیتي سکتور نیغ په نیغه اغېزې ولري. او د شل لوریزه کې نړیوال کرکټ جام لوبې بعد راتلونکي اتوار یا یکشنبه نه په عربي ملکونو عمان او متحده عرب اماراتو کې لیږي. په دې سیالیو کې د پاکستان، افغانستان او هند په ګډون 14 لوبډلې برخه اخلي. د سیالیو فائنل لوبه بعد نومبر پر 14 په دوبۍ کې کیږي.
بشار لډیو ته وګستی د احمد الله تاسې د خبرونو لنډیز باندې خو په دینی مای کې تاسو لپاره د شلوریزا نړیوال کرکټ کپ په اړه هم ځانګړی راپور لرو. خو تر هڅه مخ کې راځو دې ته چې د یو شمېر اسلامي هیوادونو د بنو چارو وزیران کابل ته روان دي. تر اوسه د ترکیه او انډونیشیا د بنو چارو د وزیرانو د تک خبر شوی او د ترکیه د بنو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې د ځینو نورو اسلامي هیوادونو د بنو چارو د وزیرانو د سفر ژمنه یې هم ترلاسه کړې ده. دا وزیران کله او د څه لپاره کابل ته ځي هغه ځای ته چې واکمن حکومت پکې نړیوالو په رسمیت نه دی پیژندلې. جزئیات د احمد شیبر په دې راپور کې.
د راپورونو له مخې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بهرنیو چارو وزیران غواړي د کابل د سفر پر مهال له طالبانو سره پر دې خبرې وکړي چې نجونې پرېږدي چې زده کړې وکړي او له زده کړو د نجونو ممانعت د اسلامي اصولو خلاف عمل دی. وروسته تر دې چې طالبانو د اګست په 15 کابل ونیو دوی له 6 ټولګي ورپورته نجونې له زده کړو راوګرځولې او تر اوسه یې یوازې په 3 ولایتونو کندوز، بلخ او جوزجان کې نجونې پرېښېدي چې له 6 ټولګي ورپورته هم زده کړې وکړي. د مزار شریف په ښار کې د الهام صداقت په نوم یوې زده کوونکې اسوسییټډ پریس اژانس ته وویل
موږ د مزار شریف په کچه د ښوونځیو پرانستو ته ډېر خوشحاله یو او هیله من یو چې د نورو ولایتونو ښوونځي هم ډېر ژر خلاص شي او نجونې وکړی شي چې خپل درس او تحصیل ته ادامه ورکړي.
تر بلخ ولایت مخکې په کندوز کې ښوونځي پرانستل شوي وو. د کندوز ښار د سید درک سیمې د نسوان لیسې د 12 ټولګي زده کوونکې سنا کاکړ هم له ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال د ښوونځیو پرانستو ته خوشي څرګنده کړه.
ښوونځي هم خلاص دي، استادان هم مکتب ته په وخت سره راځي، موږ هم خپل درسونه وایو. د تیر په شان وخت نه اوس ښه ده، آرامي ده او ستونزه نشته.
طالبانو تیر ځل له 1969 تر 2001 کال پورې د خپلې واکمنۍ پر مهال د نجونو زده کړې منع کړې وې. د طالبانو د رژیم د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د سه‌شنبې په ورځ په قطر کې وویل چې د نجونو ښوونځي په پرانیسي او دوی غواړي چې د نجونو د زده کړو لپاره سم چاپیریال رامنځته کړي. تر اوسه دا معلومه شوې ده چې د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو او د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر رینیو مارسودی کابل ته ځي. د دې سفر د وخت په اړه د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر پرون وی خبري غونډې ته وویل چې په 2 ورځو کې به دا سفر وشي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر د انډونیزیا د بهرنیو چارو وزیر سره پرون یوې ګډې خبري غونډې ته دا هم وویل چې له مار سودی سره یې په دې اړه په نیویارک کې د ملګرو ملتو د عمومي غونډې تر څنګ هم تیره میاشت خبرې کړې وې او د اسلامي هیوادو د باندنیو چارو یو شمېر نور وزیرانو هم دا نظریه خوښه سوې وه. د شاغلی چاوشوغلو په وینا د کابل د سفر یو هدف ده هم دی چې له افغانستان سره د بشري مرستو لپاره د شرایطو په چمتو کولو کې مرسته وکړي. د سیشن بی پورس د افغانستان لپاره د نړۍ د شلو سترو صنعتي هیوادو یا جی شل ځانګړې غونډې ته د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان وړاندیز وکړ چې د افغانستان لپاره د جی شل یوه دایمي کاري ډله رامنځته کړي چې هلته بشري بحران ته ورسیږي او طالبان وهڅوي چې یو پراخ بنسټه دولتي سیستم رامنځته کړي.
مشال لډیو ته وګستی او مشیبر تاسو ته راپور وړاندې کوو چې د یو شمېر اسلامي هیوادو د بنو چور وزیران کابل ته روان دي.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
اوریدونکو د ایرانی پوځ مشر جنرال محمد باغیری د دې هیواد د یو لوړ رتبه پوځي پلاوی په مشرۍ د پاکستان په دروازنی سفر دی. دغه پلاوی چې د اکتوبر پر 12مه اسلام آباد ته رسیدلی د وزیر اعظم عمران خان او د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جد باجوا په ګډون له یو شمېر لوړپوړو پاکستاني چارواکو سره پر دوه اړخیزه او سیمه ییزه امنیت او ثبات خبرې کوي. په افغانستان کې د اګست پر 15مه د طالبانو واک ته رسیدو وروسته پاکستان ته د ایراني پلاوی دا سفر مهم ګڼل کیږي. دا چې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ پر کومو مهمو موضوعاتو خبرې کیږي او په اوسني وخت کې دا سفر څومره مهم دی احمد شاه زمي په اړه تاسو ته راپور وړاندې کوي.
د ایراني پوځ مشر میجر جنرال محمد باغیری په داسې حال کې د لوړپوړي پلاوی په مشرۍ پاکستان ته سفر کړی چې په دا وروستیو کې د دواړو په گاوند افغانستان کې طالبان په واک راغلي او یو شمېر افغانان پاکستان او ایران ته د اوښتو هڅه کوي. د ایران دولتي خبري اژانس ایرنا ویلي چې پاکستان ته د جنرال باغیری د سفر مخه د دواړو هیوادونو ترمنځ دوړخیزي همکاري ته وده ورکول، پر شریک پولو امنیت شکول او د اسلامي نړۍ پر یو لاټ چارو پر بحث سربیره د ترګری پر ضد جګړه ده. د اژانس په خبره د دواړو هیوادونو مشران په افغانستان کې د سولې او ثبات د یو شریک نظر په ګډون په سیمه ییز ثبات کې د خپل رول لوبول پاړم خبري کوي. د دفاعي چارواکو د پاکستان د پوځ په خوانی لیفټیننت جنرال تلت مسعود وای چې د ایراني او پاکستاني چارواکو ترمنځ به د بحث مهمه موضوع دوړخیز او سیمه ییز امنیت وي.
تو ایرانی بلوچستان او پاکستانی بلوچستان کې د دواړو هیوادونو ترمنځ په شریکه پوله د نشئی موادو او انساني قاچاق په ګډون د ترهګری پیښې رامنځته کیږي او بیلابیل وسوال د ایران لخوا د پاکستان لوري ته او د پاکستان لخوا د ایران لوري ته وخت نا وخت بریدونه کوي. نو د دوی د بحث تمرکز به امنیت پر دې سربیره به دواړه خواوې پر دې خبرې کوي چې څه ډول په دواړو خیز اړیکو او تجارت کې بهتري راولي.
پاکستان او ایران شاوخوا 900 کیلومتر شریکه پوله لري چې اوس ترمنځ د کټارو لګولو کار څه باندې نیمایي تر رسیدلی دی. پاکستاني چارواکي وایي چې په دې ګام سره به پر پوله امنیت نور هم ټینګ سي او د ترهګرۍ د پیښو مخه به ونیول سي. د جنرال باغیری لراته ګوډان دي د روان میاشتې په لومړیو کې د ایران د بهرنیو چارو مرستیال وزیر علي باغیری کانی په مشرۍ هم یو پلاوی اسلام آباد ته تللی وو او هلته د پولي د امنیت او دوړخي زاړیکو په ګډون پر افغانستان بحث کړی وو. په ایران کې د پاکستان په خوانی سفیر محمد آصف دورانی وای چې د پخوا پرتله اوس د ایران او پاکستان پر پوله د نامنې پیښې ډېرې کمې شوې دي او دواړو هیوادونو د ترهګرۍ د مخنیوي لپاره سرتیري ځای پر ځای کړي دي.
پاکستان خپل جنوبي بلوچستان کې نوې اف سي کمانډ استابلیش کړل ده او فقط د ایران مرز لپاره دي او د دې څلور کلو کې ډېر زیات بدلون راغلی دی او
آصف دورانی زیاتوی چې د ایران او پاکستان ترمنځ لوی لانجه نسته بلکې یوازې پر ځینو چارو د فکر او نظر اختلاف موجود دی چې دواړه خواوې د خبرو له لارې د هواري هڅه کوي. خو نوموړی زیاتوی چې په افغانستان کې د اوسني بدلون له کبله د ایراني پلاوی د سفر ارزښت نور هم زیات شوی دی. دروان 2020 کال د اگست پر 15مه نیټه طالبان کابل ته ننوتل او د سپتمبر پر 8مه په افغانستان کې د مولا محمد حسن اخوند په مشرۍ خپل سرپرست حکومت اعلان کړ. خو تر دې دمه نه خو د ملګرو ملتونو سازمان او نه هم کوم بل هیواد د دوی حکومت په رسمیت پیژندل دي. تلت مسعود وایي چې په افغانستان کې د حالاتو له بدلون سره تر ټولو زیات پاکستان او ایران اغیزمن کیږي.
افغانستان کې چې حکومت ده وو
دا چې د افغانستان نوی حکومت به د هیواد له ټولو طبقو سره څه ډول چلند کوي او څنګه به ثبات راولي، دا هر څه پر ګاونډي هیوادونو ایران او پاکستان اغیز کوي. نو ایرانی او پاکستانی چارواکي به د افغانستان په اړه خپل نظرونه شریکوي او د یو تفاهم هڅه به کوي. دوی به پر دې ټینګار کوي چې په افغانستان کې د اوضاع د بهترۍ لپاره څه ډول همکاري کولی شي.
پاکستان ته د ایرانیو پلاو تر سفر وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي د افغانستان د گاوند هیوادونو د سفر پر مهال د اگست پر 28 نیټه تهران ته تللی وو او هلته د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی سره د افغانستان د بدل سوي حالت او راتلونکي په اړه پر خبرو سربیره د ایران او پاکستان پر دوه اړخیزه چارو هم خبرې کړې وې.
مشال لډوتا غوګستې د ایران پوځي پلاوی پاکستان ته سفر څومره ارزښت لري پر دې مو د مشال زمیره پور اوریدو.
دا مشال ریډیو دا
روزن کو پرنګهار کې تر شلو پوری سیمایز رادیو غانو د اف ام په چپو فعالیت کوو چې وسې تر نیمایي زیاتې د اقتصادي ستونزو له عمله له فعالیت لوېدلې دي. د سیمایز رادیو غانو مسولین وای ک طالب چارواکي او نړیواله ټولنه د سیمایز رادیو غانو په فعالیتو کې مرسته و نه کړې نو د بیان د ازادۍ په برخه کې ډېر څه له لاسه ورکړي. طالب چارواکي وای چې د رسنیو په بندیدو کې بي رول نه لري. هر رسنۍ کولی شي چې د اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام سره خپل خپرونې ته دوام ورکړي. تفصیل په دې راپور کې ورو.
په ننګرهار کې هم د افغانستان د نورو ولایتونو په سیر په لزګونه سیمایز رادیوګانې فعالې وې چې ګڼ خزینه او نارینه ژورنالیستان پکې په دندو بوخت ول. خو په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ سره سم ګڼو رادیوګانو د اقتصادي ستونزو له امله خپلې خپرونې بندې کړي چې ورسره تړلي ژورنالیستان پکې له دندو بې برخې شوي دي. په ننګرهار کې د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني وایي په دې ولایت کې شل اف ام رادیوګانو فعالیت درلود خو په دې وروستیو کې زیاتره خپل فعالیت درولی او کارمندان یې په کور شوي دي. نوموړی د رسنیو د فعالیت د درېدو لامل هم اقتصادي ستونزې یادوي.
په ننګرهار کې د افم رادیوګانو تقریبا د شلو په شاوخوا کې افم رادیوګانو فعالیت درلوده. په دې وروستیو کې چې د نورو ټولو چارو تر څنګ اقتصادي بوج خپل کړی ده، په افم رادیوګانو باندې هم خپل سوری وغوړوه. په ننګرهار کې د شلو رادیوګانو نه بندې وي. یوازینی لامل یې د اقتصاد کمزوري ده. پروژې نشته ده. آزاد بازار کې کاروبار ختم شو. کوم اعلانات چې د بازار نه لرل هغه خلکو کاروبارونه ولاړ دي. هغوی مغه خپل اعلانات ترنه واخیستل. نو په ټوله کې ویلی شو چې اقتصادي بوج ده چې رادیوګانې
په دغو سیمایزو رادیوګانو کې یو هم اصلاحغږ رادیو وه چې اسلامي خپرونې یې وړاندې کولې. د دې رادیو د خبرونو مدیر محمد ګلاب توحیدیار وایي
تر اوسه پورې موږ سره د عامو خلکو زموږ اورېدونکو همکاري کوله. هغوی د خپل عاید یوه برخه موږ ته رالېږله. مثلا زموږ خویندو هغوی خپل زیوارات او د سرو زرو غوږوالۍ او ګوتنۍ دی موږ ته رالېږلي. اوس وخت کې د خلکو عام اقتصادي وضعیت ښه نه دی نو که خلک نه غوښتنه موږ هغوی همکاري نه شي کولی. په همدې خاطر موږ لږ قرضدار شو او وم غوښتل چې خپرونې څه وخت لپاره معطل کړو تر څو چې بېرته د خلکو اقتصادي حالات ښه کېږي. یو شل تنه همکاران شاوخوا چې موږ سره وو
د سیمایزو رادیوګانو د اتحادیې مشر شفیق الله رحماني اندېښنه لري او وایي که طالب چارواکي او نړیواله ټولنه په افغانستان کې له رسنیو سره په اقتصادي برخه کې مرسته ونه کړي پاتې رسنۍ به هم خپل فعالیت ودروي چې دا به د بیان ازادۍ ته لوی زیان ورسوي. بل لور ته د افغانستان د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مرستیال او ویان زبیولله مجاهد ویلي اغو رسنیو چې فعالیت درولی د دوی لخوا نه دي تړل شوي بلکې ګڼې رسنۍ د اقتصادي ستونزو له امله تړل شوي دي.
رسنۍ سره حمایت کوو. تیر ورځ هم تاسو د شاهدانو د رسنیو ریاستو سره موږ غونډې درلودې. هغه د حمایت په مقصد وي. اوس هم هڅه کوو چې ټول رسنیو سره زموږ حمایت وي او تقریبا کومې رسنۍ چې بندې شوي دي هغه دوه درې علتونه درلودل. ځینو خپله خپل کار پېښې ده یا ځینو ته کېدل چې اقتصادي ستونزې پیدا شوې وي او ځینو باندې ویره هم متاري شوې ده. په هغه ویلو کې ویره له وجې ځینې ولایاتو کې کېدلی
د ژورنالیستانو نړیوال فدراسیون د معلوماتو په اساس په افغانستان کې د طالبانو له واکمنېدو وروسته 155 رسنۍ اړې شوي چې خپل فعالیت ودروي چې له امله یې په سلګونه ښځینه او نارینه ژورنالیستان له دندو بې برخې شوي دي.
مشال لډیو ته غوږ سي تاسو واردل چې په افغانستان کې سیمېزي رادیو غانې له ستوندو سره مخ دي.
پام کوه جال ور سره دي
خبرونه او فریادونه
اخر سیمانا
لیکا چی تیر دی نبازی پام کوه
الوی گرگین صاحب دا خو مگر سر خوری
را غلی جمهوریتی اس نے اخلو بفند
گرانو اوریدون کو ددین مخه چی مریض سیب نور جڑونگانو بس
اوئے 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 خودر توئی دی میو جی پام کوه
د مشال لډیو مزاحیا پروگرام پام کوا هر اونۍ د جمعې او نهې په ورځ
اودن کو په ورستیو کې په پاکستان کې په ټولنیزو شبکو د لږ تر لږه دوو سیاستوالانو خلاف ویډیوګانې خپرې شوې چې په کې پر هغوی د غیر اخلاقي کارونو تور پورې شو. سیاستوالانو هغه ویډیوګانې جعلي وبللې او پر وړاندې یې د قانوني اقدام ژمنه وکړه. دا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د مهمو شخصیتونو په اړه د رسوایي مواد خپرېږي. تر دې مخکې هم د هغه هیواد د سیاستوالان، قاضیان، چارواکي او نور شخصیتونه د بدنامۍ له کمپاینونو سره مخ شوي دي. شنونکي وایي د دې ډول کارونو موخه سیاست بدنامول او پر چارواکو فشار راوړل وي. د دې په خبره په پاکستان کې د بدنامۍ مخنیوي او سزاګانو قانون شته چې خلک یې کارولی شي. تفصیل پامیر سحر وړاندې کوي.
په وروستیو کې په پاکستان کې پر ټولنیزو شبکو د ځینو سیاستوالانو جعلي ویډیوګانې خپرې شوې چې پکې هغوی په غیر اخلاقي کارونو تورن شول. په دې کې یوه ویډیو د واکمن تحریک انصاف ګوند د سیاستوالي او د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د غړي آسیه صالح خټک او دویمه یې د محمد زبیر د چې د اپوزیشن مسلم لیگ نون د مشر میا محمد نواز شریف او د هغه د لور مریم نواز بیان او د سند پخوانی گورنر دی. آسیه خټک تر ویډیو خپرېدو وروسته له رسنیو سره خبرې ونه کړې، خو د سپتمبر پر 13مه پر ټویټر له خپل انزور سره یو اردو شعر خپور کړی چې پکې راغلی چې چای چې د پرځولو هڅه کړې وه هغه تر هغې وروسته مایوس شوی چې نوموړی خپل کار ته ادامه ورکړه. تر نوموړی مخکې زبیر د سپتمبر پر 26مه پر ټویټر په بیان کې هغه ویډیو جعلي وبلله او وایي دا سخت شرمناک کار دی. نوموړی ویلي په اخلاص، پوره ژمنتیا او وقار یې د هیواد خدمت کړی او د پاکستان پرمختیا لپاره به غږ پورته کولو ته دوام ورکوي. د پاکستان یوې خبریالې غریدې فاروقي هم پر هغه ورځ پر ټویټر په بیان کې ویلي ول چې زبیر د پیښې د پلټنو نیت کړی دی او عدالت ته وځي. زبیر د پاکستان د پلانونو د وسنی وزیر اسد عمر ورور دی. نوموړی د اکتوبر پر 2مه د پاکستاني وخبريال منصور علي خان ته په مرکه کې وویل هیڅ ناسم کاری نه دی کړی او ځکه نه ډاریږي او خپل کار ته دوام ورکوي. دا البته ویل چې هغه ویډیو یې کورنۍ او ښځه زخته پریشان کړه، نو ځکه یې تر ځنډ وروسته خبرګون وخود.
مهرباني وکړئ پر دې پوه شئ چې زه کورنۍ لرم او هیڅ کورنۍ ښځه یا بچی دا ډول خبرې نشي زغملی. زه وایم که تاسو له ما سره سیالي کوئ په سیاست کې وکړئ، پر ما انتقاد وکړئ، زه به برداشت کړم. تاسې په سیاسي هستو زما سیاست ختم کړئ، ناکامه کړئ، زه به وزغمم. خو دا څه چې وشول، آیا دا د یو کس د میرمن لپاره د برداشت وړ ول؟ زما ښځه د رواني صدمې ښکار شوه او اوس هم زخته خپه ده.
خدا لومړی ځل نه دی چې په پاکستان کې د مهمو شخصیتونو په اړه د رسوایۍ مواد خپرېږي. په تیرو کلونو کې د قاضي ارشد ملک په اړه هم د یو محفل ویډیو خپره شوې وه. هغه مهال نوموړی د پخواني وزیر اعظم میا نواز شریف پر وړاندې د درغلیو د مقدمې قاضي و. البته له تېرې څه د پاسه یوې لسیزې راهیسې د موبایل ټلیفون، د انټرنیټ او ټولنیزو شبکو له دودېدو سره د شخصیتونو د بدنامولو او د هغوی د تورنولو کار د پخوا پرتله اسان شوی دی. په خیبر پښتونخوا کې د قامي وطن ګوند عمومي سیکرټر او شنونکی هاشم بابر وایي دی خوشاله دی چې پر ټولنیزو شبکو ولس د سیاستوالانو د تازه جعلي ویډیوګانو خپرېدو هرکلی ونه کړ. دی وایي دا ډول کارونه خورا شرمونکي وي چې د پاکستان له ټولنیزو او دیني ارزښتونو سره سمون نه خوري.
د یو مسلمان په حیثیت باندې ماته د قرآن حکم شوی دی او د پیغمبر چې کوم دی حدیث دی چې که تا زما په بنده پرده واچو نو زه به په تا پرده واچو. نو دا یو ډېر کرکجن کار دی او دا خوشاله خبره دا ده چونکہ دا پا سوشل میڈیا بانے دا خبر راغا سوشل میڈیا کے عام خلق ورلا تو شاباش ورنکو نو اکار دا کہ زمین دا اولس ہر قسم سے دے دا ہر قوم نہ تم دے دا ہر دن نہ دے کہ پریکڑے فیصلہ ہوتی کہ دا کسی زنی پر بنا دوری
پوښتنه دا ده چې د شخصیتونو پر ضد د جعلي ویډیوګانو خپرېدو تر شا موخې څه وي؟ هاشم بابر وایي په پاکستان کې مقتدره طبقه غواړي له داسې کارونو سره سیاستوالان، قاضیان او مهم شخصیتونه بدنام کړي.
زورورې طبقې چې هغه مالدار طبقې دي او د پیسې په زور کوي او د پیسې په زور باندې چې کوم نه خلکو نه ووټ هم اخیستی شي، نو یو خو دا خبره بګد ډېر زیات ضروري دی. بل د دا چې سیاستدان چې کوم دي هغه مختلف رائټسټ شته او لیفټسټ شته او نیشنلسټ شته، خصوصا زمونږ په پاکستان کې چې کوم نیشنلسټ سړی پاتې شوی دی، نو هغه هغه اصلي معنا دا ده چې هغه د خپلې صوبې حقوق غواړي، نو هغه نیشنلسټ شو. خصوصي طور باندې لکه چې پښتونخوا کې والے یا په بلوچستان کې واخلي، دا نیشنلسټیان ځکه ګڼل کېږي ځکه دا ډېر غریبي طبقې دي.
د بابر په وینا په پاکستان کې چې کوم سیاستوالان د ولس د ګټو خبره کوي، زورورې طبقې د بدنامولو هڅه کوي. د ده په اند همدا لامل دی چې دا خورا ضروري ده چې ځواکمنې ادارې باید د آئین په دایره کې کار وکړي او پر ځواکمنو او مقتدرو خلکو هم قانون هسې عملي شي لکه پر ولس چې عملي کېږي. په پاکستان کې د مقتدره طبقې اصطلاح اکثر د هغه هیواد د امنیتي او استخباراتي ادارو لپاره کاریږي چې په بیا بیا یې په سیاسي چارو کې د مداخلې تور رد کړی او وایي چې په هیواد کې د ولسواکه یا جمهوري نظام پرمختیا ته مندی او د آئین په ټاکلي چوکاټ کې کار کوي. سیاستوال او پخوانی سینیټر افراسیاب خټک د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل په 1970 زیږیز کال کې چې پخوانی پوځي مشر جنرال ضیاءالحق د ذوالفقار علي بوټو حکومت ړنګ کړ، نو په خپله شاوخوا یولس کلنه واکمنۍ کې کوشش وکړ چې په پاکستان کې سیاست او جمهوریت بدنام کړي. د ده په خبره تر ضیاءالحق وروسته په پاکستان کې ولسواکي زیانمنه شوه او که جمهوري حکومتونه جوړ هم شول، د امنیتي ادارې اسټابلیشمنت تر نفوذ او ان کنټرول لاندې ول. خټک وایي په پاکستان کې په 1990 زیږیز کال کې چې بل پوځي مشر جنرال پرویز مشرف د میاں نواز شریف حکومت ړنګ کړ، نو پر سیاستوالانو یې د درغلیو تورونه پورې کړل او پر وړاندې یې مقدمې پیل کړې. د ده په خبره د سیاستوالانو او جمهوریت د بدنامولو سلسله تر هغې وروسته هم جاری وه.
الزامونو دی رشوت فساد یا دیگه گڑ وڑو کارونو آگا بو صفا شو کچھ کم بو فرق جمہوریت پر ادری دونوں آگے خلاف ہو گیا کسی رہو تھے پارلیمنٹ خلاف دیر خبر ہو چکی پارلیمنٹ دے ڈاکوانو او دے غلو یو قسم تا گور دے یا مرکز دے یا دسی زر تاستو یکینو زر پر سینیٹ کے پاس چھوئے ما 2009 نه 2015 کې تعلیمی اسناد زمونږ مکتب سکول یا کالج یا یونیورسٹی کې سبق ویلے سرٹیفکیٹ بیا وکتو چې دا سب دی که سم نه دی. نو دا دې لپاره چې سیاست بدنامه کی تر څو چې خلک امریت تغاړه کی دي.
افراسیاب خټک وایي په پاکستان کې یوازې سیاستوالان نه بلکې نور شخصیات هم د بدنامۍ او کمپینونو سره مخامخ پاتې شوي دي. دی وایي په 2019 زیږیز کال کې د احتساب قومي ادارې نیب پر مشر جاوید اقبال د فشار لپاره یو ویډیو خپره شوه او په تاریخي تناظر کې کولې دی شي، نو له ذوالفقار علي بوټو واخله تر بېنظیر بوټو، آصف علي زرداری او میاں نواز شریف پورې د شاوخوا ټولو منتخبو مشرانو، سیاستوالانو او د جمهوري نظام لپاره د هڅې کوونکو خلاف کمپینونه شوې دي.
اوس چې کم د نیب چیرمن دی جاوید اقبال د یو ویډیو سمند مخکې ټلویزیون مې چلیدلې وه، دغه چې ذوالفقار علي بوټو خلاف وقت کی جماعت اسلامی والا او زیولک چې کوم حامیان وو هغه یو کمپین چلاوله او د هغه د مور بی بی بارکه چې هغه په خوانه دی هندو کورنۍ نه واو کنه د شیوا او هغه شیوا. نو دا کی سب خبرې شوی دی پاکستان کې په قسمت یې سره چې دغه پارچې سیاسي غچ واخلي، خلک سیاسي بدل وخت دی دا نو چې دا خبرې د قیر حساب یې کړو خو دې کی زیات خبره دا او چې سیاسي بدل غسل او خلکو باندې په فشار اچول په دوا شو.
په 2019 زیږیز کال کې د احتساب قومي ادارې مشر جاوید اقبال یو ویډیو خپره شوه چې پکې نوموړی له یوې ښځې سره په خبرو لیدل کېږي. تر ویډیو خپرېدو سمدستي وروسته نیب د هغې ښځې په ګډون د ځینو نورو کسانو ضد مقدمه دایره کړه. اقبال هغه مهال په خبرو کې هوډ ښوولی و چې په درغلیو د تورونو اپوزیشن او حکومتي سیاستوالانو ضد به پلټنو ته دوام ورکړي. په پاکستان کې د خلکو د بدنامولو مخنیوي او مجازاتو یو قانون دی چې ورسره سم که څوک په لفظي یا لیکلې بڼه او یا هم د رسنیو له لارې د بل چا د رسوا کولو یا بدنامولو هڅه وکړي، نو عدالت ورته تر 2 کلونو پورې د بند یا جرمانی او یا دواړه سزاګانې اورولی شي. د پېښور های کورټ وکیل شهابالدین خټک د اکتوبر پر 14مه مشال راډیو ته ویل د پاکستان له قانون سره سم د غیر اخلاقي ویډیوګانو جوړول هم جرم دی. د ده په خبره د هر کس ضد چې داسې ویډیوګانې خپرې شي او یا یې له بلې لارې د بدنامۍ هڅه وشي باید عدالت ته ولاړ شي.
که یو کس دا دعوه لري چې زما خلاف دا ویډیو فیک ده، نو اسې ایمانن دغه سړي ته دام پکار دي چې هغه عدالت ته لاړ شي چې زما خلاف د فلانۍ سوشل میڈیا چینل یا چکم نیشنل میڈیا دا یا د دین علاوہ الیکٹرانک میڈیا یا اخبار دا یو ویڈیو یا تصویر شائع کړی دا چونکہ دا دروغ دے زدا چیلنج کوم نو بیا په هغه کې هم داسی مقدمی درج کی دیسی چی پا آغی کی قیدم کی دیسی او دا دین علاوہ دیمیجز دا سڑے کلیم کولی سی دا پاکستان دا قانون مطابق
دا قامی وطن گوند مخکخ سیاستوال هاشم بابر زیاتوی دا پاکستان تاریخ مشاهده خیئی چی پردی سربیر چی سیاستوالان دا درغلی و پا تورون و تورن شوی دا بدنامولو حد سای شوی خوب لسی باوری للاس نده ورکڑی زکا چی ولس پوهیگی چی سیاستوالان و سیاسی گندونه دا ارتیا و پورا کولو او ورته دا جوند اسانتیا و برابرولو حد سی کبی
مشال ډیټا کوګس ته په مسایل تاسو راپور وړاندې کوو په پاکستان کې د ویډیو سکینډلز په اړه باندې اوس راځي یو بل موضوع ته 2020م شل ورځې نړیوال کرکټ کپ په متحده عربی امارات او عمان کې شروع کیږي د دې نړیوال جام میچونه په 2020م کال کې په هند کې کیدونکو وو خو د کورونا وبا له وجې وځنډول شول دا ټورنمنت چې 15 کال پس کیږي په 2018م کال کې ویسټ انډیز ګټلې وو نور تفصیل په دې راپور کې تاکل شوی چې د ووم نړیوال چلوریزه کرکټ کپ سیالۍ په 11 اکتوبر په عمان او متحده عربی اماراتو کې پیل شي په دې کې د پاکستان افغانستان او هند په ګډون شپږ لوبډلې برخه اخلي په نړیوال جام مخ کې به هر لوبډله دوه تمرینی یا وارم اپ لوبې کوي دا تمرینی لوبې چې د اکتوبر په 12 پیل شوي د 6 اکتوبر پورې به روانې وي په دې لوبو کې په 12 اکتوبر سریلانکا بنگلاديش او سکاټلند بیا هالند ته ماتې ورکړه دا راز آئیلینڈ په وارم اپ لوبه کې د پاپوا نیوګینی لوبډلې ته ماتې ورکړه پاکستان لوبډله به خپل لومړی وارم اپ لوبه په 13 اکتوبر له ویسټ انډیز او دویم به په 6 اکتوبر له جنوبي افریقا سره کوي دغه راز افغان لوبډله به لومړی تمرینی لوبه د اکتوبر په 13 له سویلي افریقا سره او دویم لوبه به له ویسټ انډیز سره د اکتوبر په 6 نیټه ترسره کړي د پاکستان لوبډله په خپل ګروپ کې له افغانستان هند نیوزیلند او دوه نورو هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له اول پړاو باندې ګروپ ته ورځي د نړیوال شل ورځې کرکټ کپ لپاره پاکستان یو وار د ټیم اعلان وکړ خو بیا یې پکې ځینې بدلونونه وکړل لکه محمد اسنین اعظم خان او شعیب مقصود یې لرې کړل او د هغو پر ځای یې فخر زمان سرفراز احمد او شعیب ملک د 15 لوبغاړو په ټیم کې شامل کړل د ملي لوبډلې روزونکو وقارونس او مصباح الحق هم په سپتمبر میاشت کې خپل دندو استعفا ورکړه دا په داسې حال کې دا چې د شلو ورځې نړیوال کپ په سیالیو کې د پاکستان کرکټ لوبډلې لومړی میچ د خپل روایتي حریف هندوستان سره په 26 اکتوبر دی تر دې دمه پاکستان د شلو ورځې ورلد کپ په میچونو کې له هندوستان یو میچ هم نه دی ګټلی خو د اکتوبر په 12 چې کله په انلاین غونډه کې د پاکستان کرکټ لوبډلې له کپتان بابر اعظم پوښتنه وشوه چې د هند خلاف به په پاکستاني لوبډله څومره فشار وي نو په جواب کې یې نوموړي وویل چې دوی پر ځان پوره باور لري دا وایي ګوره چې غټ ایونت ته ځې نو ستا باور او اعتماد ډېره معنا لري خو د یو ټیم او ډلې په حیث زموږ مورال او اعتماد ډېر لوړ دی او امید لرم چې موږ به ډېر ښه کرکټ وکړو یو خوا د نیوزیلینډ او انګلینډ ټیمونو د ممکنه امنیتي اندېښنو له کبله په سپتمبر میاشت کې د پاکستان پر ځمکه له کرکټ کولو انکار وکړ نو بلخوا د اګست په 15 د طالبان لخوا د کابل تر نیولو وروسته د افغان کرکټ لوبډلې په سریلانکا کې له پاکستان سره د کرکټ سیالۍ هم ونه شوې دغه راز راشد خان هم د افغان کرکټ لوبډلې له کپتانۍ استعفا ورکړه او محمد نبی د شل ورځې کرکټ ټیم کپتان وټاکل شو البته افغان کرکټ لوبډله چې په 12 اکتوبر په قطر کې واو د دې هیواد په کرکټ میدان کې یې د شل ورځې نړیوال کپ لپاره پریکټس کاوه نو د لوبډلې اوپنر بیټسمین عثمان غنی په یو ویډیو کې وایي چې د کپ لپاره یې بشپړه تیاری نیولې دي افغان لوبډله په خپل ګروپ کې له پاکستان هند نیوزیلند او دوه نور هغه لوبډلو سره لوبې لري چې له اول پړاو باندې ګروپ ته راځي افغان لوبډله به د اکتوبر په 15 په نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له ګروپ بی راغلي لوبډلې سره کوي د شل ورځې نړیوال کرکټ کپ په راوند 1 یا لومبي پړاو کې بعد اته لوبډلو ترمنځ مقابله وي چې لومبي میچ به یې په 12 اکتوبر د عمان او پاپوا نیوګینی ترمنځ وي لومبه راوند چې په 28 اکتوبر ختم شي ول دی چې کومې څلور لوبډلې بریالي شي نو هغه به له وړاندې موجودو اته غوره لوبډلو سره شامل شي نو دا پړاو به سوپر 12 یا غوره 12 نومیږي په سوپر 12 کې به د 12 ټیمونو ترمنځ مقابله وي چې لومبه به یې په 28 اکتوبر د استرالیا او جنوب افریقا ترمنځ وي دا پړاو چې په 8 نومبر ختم شي ول دی کومې څلور لوبډلې بریالي شي نو د هغو ترمنځ به په 10 او 11 نومبر سیمی فائنل میچونه وي او په دوی کې چې کومې دوه لوبډلې بریالۍ شوې نو د هغو ترمنځ به په 14 نومبر فائنل میچ یا پای لوبه وي. دا میچونه د پاکستان په پی ټی وی سپورټس، ټین سپورټس پاکستان، جیو سپورټس او په افغانستان کې یې په آر ټی ای سپورټ کتلی شي.
You can't keep him out of the game.